دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کلی وایم. په روانه غړي کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه، شننې او تبصرې درخپرو. په دویمه نمایي کې اونیزه خپرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو. په لومړۍ خبرونه له ملیحه میرزاده وو.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټاپ ته. په بلوچستان کې د ماورې عدالت وژنو پر ضد لاریون لډیر اسماعیل خان نه د اسلام آباد پورې روان شوې دي. په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د کاغذونو جمع کولو پروسه سر لننه پیلېږي او د امریکا د سینټ استازي وای په راتلونکي کال کې بیوان یوکرین سره د مرستو او د امریکا د سرحدونو د پیاوړي کولو لپاره په پیکیج ووټ نه اچوي. تفصیل د ماورې عدالت وژنو خلاف د لادرکه کړل شو. بلوچانو د خپلوانو لانګ مارچ له ډیر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوې دي. په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبریال وای لاریون بیگا له بلوچستان نه ډیر اسماعیل خان ته رسیدلې او نن سهار د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د منظور پښتین مور او پلار هم ورغلي وو. د لانګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوچانو د پیدا کولو، د بلوچستان د بلوچانو د گرفتارو او تختونې لړۍ د بندولو او په تربت کې د څلورو بلوچانو د وژنې د پلټنو غوښتنه کوي. په تربت کې د نومبر په 23مه د ترګری ضد پولیسو ادا کړې وه چې دوی په عملیاتو کې څلور مشکوک وسلوال وژلي دي. خو وروسته د وژل شوو کسانو چې یو یې بالاچ مولا بخش بلوچ وو کورنیو وویل چې دغه کسان په جالي مقابله کې وژل شوي او عادي کسان وو. د بالاچ بلوچ پلار ویلیو چې زوی یې ورلمخه د پولیسو په حراست کې او څنګه په کاروایي کې وژل شو. وروسته دوی په تربت کې احتجاج پیل کړ او بیا یې خپل احتجاج د بلوچستان مرکز کوټه ته یوړو. د بلوچستان اطلاعاتو نگران وزیر جان چگزی د دسمبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د های کورټ په امر د دسمبر په 9مه په غو پیخه کې د ککړتیا په تور سلور پولیس سواله لدندو غوخه کړی او پر ضد یې مقدمه درج کړی ده. په پاکستان کې د 2024 کال د فروری د 8مې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیلېږي. انتخاباتو کمیشن د مهالویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټکټونو ترلاسه کوونکي کسان او آزاد امیدواران کولی شي د دسمبر تر 23مې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته وسپاري. الیکشن کمیشن ویلي چې په هر ضلع کې به ډپټي کمشنر د ریټرننګ آفیسر په حیثیت کار پرمخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دسمبر په 19مه د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړي دي. دا مظاهرې په داسې حال کې شوې چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 9مه په چمن کې روان پرلت ته د وینا پر مهال ویلو چې حکومت د دسمبر تر 15مې د پرلتوالو غوښتنې ونه منلې نو دوی به د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د مرستیال کمشنرانو دفترونو مخې ته احتجاجونه پیلوي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر اشرف آغا وویل
پچمن کی پرلت داس دی غشتن دادا چمرت کاروبار رہلا مرت زمد رہلا مرت بچان دا بارا رس پیدا لیکن موجودہ نگران بنمی دا دا اختیار نست دا مرت پا پالیسیک با دس قسم لازمان نکی
پرلتوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا په شان په پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو لخوا پرلت اکتوبر له 23مې راهیسې دوام لري. د پاکستان نگران حکومت وایي دا کار د امنیت ټینګښت او د قاچاق مخنیوي لپاره ضروري دی او له خپلې پریکړې نه پشا کیږي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي حکومت استازو پرون په پیښور کې احتجاج وکړ او تور ورځ یو منځله دی. په سلګونو شمیر کې د پیښور په جنا پارک کې ټول شوي وو. له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د پانګې وسپاري چې پرمختیایي چارې پرې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د 2021 کال د دسمبر په 19مه او د 2022 کال د مارچ په 13مه بلدیاتي انتخابات شوي. احتجاج کوونکو پرون غوښتل د وزیر اعلی سیکرټریټ مخې ته پرلت وهي خو وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت چارواکو د بلدیاتي حکومتونو د استازو ترمنځ مذاکرات هم شو. نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه غوی ته ډاډ ورکړ چې مسلې به هواری کړي. او د امریکا سینټ به د راتلونکي کال له پیل څخه یوکرین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره په پیکیج رای نه اچوي. په سینټ کې د ډیموکرات ګوند مشر چک شومر د دسمبر په 6مه خبریالانو ته وویل زموږ مذاکرات کوونکي به د دسمبر او جنوري د وقفې په موده کې په ډیره لیوالتیا سره کار کوي او زموږ هدف دا دی چې څنګه واپس راشو نه سمو کړي وي. چک شومر او په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند مشر مچ مکانل په یو ګډه اعلامیه کې خبریالانو ته وویل چې مذاکرات کوونکو حاصل سلسله ابزا پرمختګ کړي خو مسلې لا پاتې دي. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړي چې د کال په پای کې به امریکا سره دومره فنډونه نه وي چې د روس خلاف په جګړه کې د یوکرین سره مرسته وکړي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې هغه خواستم په کانګرس کې رد شوې چې پکې د مرستې لپاره د نورو یو شپېته ارب ډالرو غوښتنه کړې وه. د ریپبلیکنز ګوند غړي وایي چې باید د امریکا او مکسیکو ترمنځ په پوله د کډوالۍ سخت کنټرول هم عملي شي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه میرزاده درته وړاندې کړه. ستاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. خو د یوې وړکې دمې رسو
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
نن په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو پروسه پیل شوې ده. په هغه هیواد کې ټول ټاکنې د راتلونکو 2024 کال د فروری پر اتمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیې د انتخاباتو کمیشن مشر له دندې لرې کول غوښتنه کړې، خو په هیواد کې درې لویو سیاسي ګوندونو له دې سره مخالفت کړی دی. نور حال اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په ملک کې د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل نه علاوه سپریم کورټ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن او پنجاب بار کونسل پخپل علامیو کې په حلقہ بندیو نیوکه وکړي او د چیف الیکشن کمشنر د مصطفی کېدو غوښتنه وکړه. د وکیلانو تنظیمونه تور لګوي چې د دې چیف الیکشن کمشنر په موجودګۍ کې شفاف او آزادانه انتخابات نشي ترسره کېدای. په چیف الیکشن کمشنر د وکیلانو د اعتراضونو په اړه په اسلام آباد کې یو وکیل ایمن خان مندوخیل مشال رډیو ته وویل،
کما الکا بندیان یو سوی دا بالکل دا ریگینگ او دا داندلی او بالکل بنیادی چپو چې د الیکشن کمیشن او دا ټولو په منیجمنت باندې کار وشو. ټول وکیلان یا ټول هغو خوانه په الکا بندیانو باندې د سخت تاپوزات او ایزار کړی دی. چې په الیکشن کمیشنر دا غا بایسنس شو کې جدا وجه مختلف او د وکیلانو چې کې حلقي دي دا غول خو دا مطالبه راغلی ده چې چې په الیکشن کمیشنر د زر تزر مستعفسي.
د مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی او تحریک انصاف په شمول زیاتره سیاسي ګوندونو د وکیلانو د غوښتنو حمایت نه دی کړی او ویلي دي چې دا غوښتنه کوم قانوني حیثیت نه لري. دوی دا ویره هم څرګندوي چې د وکیلانو په غوښتنو د عمل کولو سره انتخابات ځنډېدلی شي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې وکیلان هم د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي دي.
وکلا تنظیم میں بھی آپ دیکھیں جس طرح سیاسی جماعتیں ہیں،
اس لیے وکیلان تنظیم ہم دا سیاسی گندوں نے پہچان دی. دو ہم دا سیاسی گندوں سر اڑی کی لری اس دا وکیلان دو ڈلی دی. دو دا احمد خان ڈلا تحریک انصاف سر تعلق لری او بڑا ڈل دا اسما جہانگیر دا خوش پخا ڈل کے زیاد کسان دا مسلم لیگ نون دی. دا غختن ہم دا مسلم لیگ نون دا وکیلان دا ڈل لفا شو دا. دا وزیر اعظم بشیر احد چیمه دا شہباز شریف ڈر نزدے کا سو دا الیکشن کمیشن لو خل لری کڑ شو دا خینا پس دا نوٹیفائی کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. ډیر تجزیانګران او قانون پوهان دا هم وایي چې د الیکشن شډول د اعلان او د امیدوارانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو لړۍ پیل کېدونه پس د چیف الیکشن کمشنر د مصطفی کېدو غوښتنه منطقي نه ده. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پارلیماني رپورټر طارق عزیز وایي چې نوی چیف الیکشن کمشنر ټاکل یو اوږد عمل دی او اوس حالات داسې نه دي چې دا عمل دې ترسره شي.
الیکشن کمشنر کو پدے مرحلہ استعفا اور کئی نو صدر دونا کولے شی چے قائم مقام یا الیکشن کمشنر چے دے آغا با اپوائنٹ کی خو پاگے مانی چے سونا شراکت دار دی کاغا سیاسی گوندو نا دی یا کہ ایون وکلا تنظیمو نا دی نو آغا با بیا اعتراض کئی. دو پاکستان دا روایت پاتے شوئے دے سمر الیکشن چے مخ کے شوئی دی نو دائل زامون مخ کم لگی چې کلم حلقه بندی کیږي پکم حلقه کې رد و بدل کیږي نو پاغه معنی گروپونه یا سیاسي جماعتونه یا برادریانی نو یو برادری په یا یو سیاسي ګوند په پاغه معنی راضی بل په چې کوم نه راضی نه وي.
خدا پاکستان بار کونسل د ایگزیکټیو کمیټي چیرمن حسن پاشا دا وکوي چې د چیف الیکشن کمشنر مصطفی کې دوسر انتخابات نه ځنډيږي او قائم مقام چیف الیکشن کمشنر د انتخاباتو نگرانی کولی شي. دا دسمبر ٹی وی سره د خبرو په وخت اویل
فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ
شفاف او آزادانہ انتخابات د پر ضروری ده چې دا صورتحال ختم شي، ځکه چې بیا به د انتخاباتو په شفافیت اعتراضونه کیږي. په دې سلسله کې د قانون او آئین نه هیڅ سرغړونه موږ ته قبول نه ده. په کده صورتحال جوړ شو نو پاکستان وکیلان تر هر حد پر تلو ته تیار دي. موږ به د دې لپاره تحریک چلولو نه هم ډډه ونه کړو. د خیبر پختونخوا بار کونسل دایني کمیټي چیرمن سید مبشر شاه بیا وایي چې دوی په الیکشن کمیشن خپلې نیوکه لري او د وکیلانو د نورو تنظیمونو د نیوکو حمایت نه کوي او نه د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي.
داسې ده چې دغه کم پرس ریلیز شوی دی کنه سپریم کورټ بار اسوسیشن کړی دی یا پاکستان بار کونسل کړی دی، نو دغه سره بالکل اتفاق نه لرم. زموږ خپل ریزرویشن دي د خیبر پختونخوا په حواله باندې غزته تا ویم چې کوم زموږ سیټونه کم شو، زموږ نمائندګي کم شو په پارلیمنت کې، نو دا دی باندې به مونږ خبره کړو چې کوم ټرانسفر پوسټ
پشلم دسمبر الیکشن کمیشن هم په یو خبر پاڼه کې د حلقه بندیو پاړه کې دونکو نیوکو وضاحت وکړو. خدای هم وویل چې دوی په دې حق له هیڅ دباو قبول نکړي. دا داونه ورده چې الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ په خوخه د فروری 8 نیټه په ملک د عام انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. سپریم کورټ بیا بیا ویلي دي چې انتخابات په خپل وخت کیږي. د پاکستان چیف جسټس خبریالان او تجزیه‌نگران هم د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د خبرو کولو نه منع کړي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د دسمبر په 19مه پښتونخوا ملي او می ګوند د کوټې په ګډون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې. دا مظاهرې رستو لاغي ترسره شوې چې د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر پر 9مه په چمن کې پرلته د وینا پر مهال ویلي ول چې حکومت دې د پرلتوالو غوښتنې تر 15 دسمبر پورې ومني. ګینې د ګوند بای د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړي. احتجاج کوونکو یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې په چمن کې روان پرلت غوښتنې دي ومني. نور تفصیل له کوټې نه د مشال اړوي خبریال سمد شبنم راکبي چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
پښتونخوا ملي او میګوند د دسمبر پر 19مه د بلوچستان په پښتون میشتي ضلعو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهرې په داسې حال کې ترسره سوي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي د دسمبر پر 9مه په چمن کې پرلته د وینا پر مهال ویلي وو چې حکومت د دسمبر تر 15مې پورې د پرلتوالو غوښتنې ومني، کنه نو ګوند به د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د مرستیال کمشنرانو د دفترونو مخ ته احتجاجونه پیلوي. په کوټه کې د احتجاج مهال د پښتونخوا ملي او میګوند د کوټې مشر شرف آغا وویل
چمن کی پرلت داس دی غوښتنه دا ده چې موږ ته کاروبار راغله، موږ ته ځوان راغله، موږ خپل کاروبار وو، موږ د بچانو لپاره رس پیدا، لیکن موجوده د ګرار ګورم چې د ده اختیار نسته، د ده اختیار تر د درو میاشتو لپاره دا دی چې دی به په الیکشن کې
کوټ کې د احتجاج مال د پښتونخوا ملي او میګوند صوبای مشر عبدالکار ودان مشال ډټول چې په چمن کې له تیرو دوو میاشتو پر لتروان دی چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي. دا غپ خبره چې حکومت یې حقیقي غوښتنې نمنی
وی میاشتې وسولې پرلت د چمن کې ناستې پرلت ډېر جایز مطالبات دي. دا هغه مطالبات دي چې موږ کاروبار دي، روزګار مې دي، ژوند مې دي، د څوونو کلو زور ازو زموږ روزګار دي، بال دی پر روزګار باندې کارګان لګېدل دي. او دا ډېر نه جایز خبره ده چې دا یو نگران حکومت کوي. وی میاشتې بعد حکومت جوړیږي، دا کې خپل مینډیټ دي، چې د دې مینډیټ دا مینډیټ ته دی نه ټول لہذا په ملک کې یو انتشار پیلاول دپاره دا اقدامات شوي دي. چونکی دا موږ پښتون او بلکې پښتونخوا ملي او پارټي موږ دا وایو د ګډ پښتانه دا میسوسي چې دا زموږ پر ژوند، پر کاروبار او پر هر شي باندې قدغن دی.
کارخان ودان مشال ډو ته زیاته کړه که حکومت د پرلتوالو غوښتنې ونه مني نو دوی به په را روانو وختونو کې د ګوند پریکړې په رڼا کې نور هم سخت احتجاجونه وکړي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو پرلت د اکتوبر له 1 روان دی. د چمن پرلتوال له حکومته پر ډیورنډ کرښه چمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه له لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره عملي کړی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال لیتو تاسو غواګی د کوزا مومندو پنډیالۍ او امبار سیمې سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې باراني ډیمونه جوړ کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې دا غریزه سیمه ده او په دې ځایونو کې په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړېدای شي. د دې په خبره د اوبو ذخیره کولو نشتوالي له وجې د دوی کروندې متاثره کیږي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې د باراني ډیمونو جوړولو منصوبه نه لري، خو که چېرې صوبایي حکومت په دې لړ کې سم منصوبې لري نو پرې کار کولی شي. نور تفصیل شاهنواز ترک زیرا کوي.
د امبار او پنډیالۍ ولس غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تحصیلونو کې بې موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرلی شي، خو د څو کالو راهسې د اوبو ذخیرې د نشوالي او د بې وخته بارانونو د وجې کروندې هم خرابې شوي. د امبار اوسیدونکي مقصود خان عثمانخیل مشاد رډیو ته وایي د امبار ځمکه هواره او خاورینه ده. د دغه ټول تحصیل غرونه تاو دي، خو د باراني بندونو د کموخت وجې د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په 60 گز کې بچی کمی اوبو وي، اغه اوبو چې کوم دی لاړې 120-110 گز تا اوبو ورسېدلی، او هغه کویان چې کوم دی زیاتره غرونه دغه کې نه هغه ناکام هم شول. مسمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به توم چې پرمبټ کې، په چرګولي کې، په کمانګرا پامپوخه داسې په بټو مینه کې، داسې په شاتی مینه کې، او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبو را کړی دی، او هغه اوبو چې کوم دی هغه موږ له چټي ضایع شوې. چټي بیګي ځکه چې کوم ډو پیړو د وخت روان دي، عقل لګي کې ډيري، خو چې کم سه کم هغه ته یو لوکي ډیم وتاړ شي د سمال ډیم په شکل، او هغه موږ ته سٹور کې کم سه کم هغه ته 5000 جریب زمکه هم اوی کېدلی شي.
پنډیالۍ کې د پخوانی فټاپ وخت یو غټ باراني بند جوړ شوی. همدا شان په پلان غار کې هم دوه غټ باراني بندونه جوړ دي چې د ځای ولس په خبره دوی پرې ډېرې ښې کروندې کوي. غلنۍ کې دوه باراني بندونه نه خلک کروندې کوي، او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي دغلته ورسره د کویانو اوبه هم اوچتې شوي. د پنډیالۍ د شهید بانډې اوسیدونکي ګلزاده مومن مشال رډیو ته وایي د دوی د سیمې د غرونو په هره دره کې یو بند جوړېدای شي، خو چې نشته نو باراني اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید بانډې نه لاندې د مټې او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وځي، او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي.
په مې پټي او بره سایډونو باندې چینګۍ باندې پخوړ باندې چې که چېرته دغه وشي دا ډیمونه وشي، نو د دې سره خو به یو دغه علاقې کمې دی، اوبو کمې به ختم شي. د مې پټي خپل چې کوم دی هغه تاڼۍ ته راوتی دی، د مټې تاڼۍ ته، نو هغه علاقې خراب کړي، نو دغه علاقې به تی محفوظه پاتې شي. مالونه به تی سرېږي، اوبه به تی شي، بل کم از کم 2-3 زره جریبه به د دې نه د دې سمال ډیمونو نه سیراب شي.
د یکاون تحصیل د بلدیتي اسمبلۍ کنوینر مجید خان مشال رډیو ته وویل د پخپله د پنډیالۍ سره تړاو لري، او دغلته هم د اوبو مشکلات ډېر دي. خو د ده په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړي، خو د بندونو دغه مسله
ډیره پیدا کی. بدقسمتی زمنگ دار چې تیر دو کال راسه بلدیتی حکومت ته یو روپے د حکومت د سایډ نه پند نه ملا پند راشي. زمنگ اول پرایورټی دادا چې منگا پدیسیس کارو.
د محمدو د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال رډیو ته وویل شو امبار او پنډیالۍ کې کومه منصوبه خو نشته. البته بایزو تحصیل کې بیا د باراني بند منصوبه شته. دوی زیاته کړه د دغه سیمو نه د خلکو د باراني بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوي، او که په راتلونکي کې د اوبو د ذخیرې منصوبې رالی دغه سیمې به هم پکې شاملې کړي. شاهنواز ترکزه، مشال رډیو، پېښور.
خبر که د هر ځای وي، حالات کا ہر ڈول بھی مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتشی
مشال ریڈیو تا سی غوگیه پرون په خبر کې د خاروالۍ حکومتونو استادو په جنا پارک کې احتجاج وکړ او د دسمبر 19مې د تورې ورځ په توګه ولمانځله. په یاد صبح کې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و. پرون وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو او د بلدیاتي حکومتونو د استادو ترمنځ مذاکرات هم وشول. نگران وزیر اعلی هغوی ته ډاډ ورکړ چې مسلې به ورته ډېر زر هواري کړي. نور تفصیل په خبره غلام غوسرا کوي.
بلدیاتی نمائندگانو د دسمبر 19 نیټه د توري ورځی په توګه ولمنځله او په پیښور کې د انتظامی او مالی اختیاراتو ترلاسه کولو لپاره احتجاج هم ترسره کړو. د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو د تحصیل چیرمینانو په شمول د کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوی سلګونه بلدیاتی نمائندگان تیر ورځ د احتجاج لپاره د پیښور په جنا پارک کې راټول شو. په دغه محل د منځنۍ کرمی تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې هم په 19مه نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره مالی پانګې نه دي جاری شوي.
موږ دلته نن د ټولې پښتونخوا نه که قبیلی ضلع دي او که دلته نورې کمې بندوبستي اضلاع دي، دوی نه کم بلدیاتي نمایندګان کم منتخب دي که هغه تحصیل چیرمینان دي، میر حضرات دي، یا زمونږ ویلې چې نیبرهوډ کونسل چیرمینان دي، دوی راغلي دي. نو اوس زمونږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کېږي اولنی ځل چې کوم الیکشن شوی او په همدغه ورځ باندې شوی و. نو نن مونږ یوم سیام مناوو دلته او دغه احتجاج کوو چې مونږ ته کم اختیارات دي که د آئین چې کم 2019 اکټ د لارې کم اختیارات مونږ ته ملاو هغه به حال کړی شي، او چې کم 20% څخه کوم مونږ ته پی ایف سی نه کومه حصہ ملاویږي په کار چې دغه د پوری اجرا وشي.
یاد دی وی چې په 2021 کې د دسمبر په 19مه نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په پاتې 19 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په مجموعي ډول د کلیو تحصیلونو او چم گاوند په کچه د 3000 نه زیات بلدیاتي نمائندگان منتخب شوي وو. په جنا پارک پیښور کې تیره ورځ د احتجاج لپاره راغلي د مردان یوې کونسلری پروین بیبي مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله تیر شو خو دوی ته د خپل کلي د وړو وړو مسلو د حل لپاره هیڅ رقم مالی پانګې نه دي ورکړې شوي.
موږ نه خو خلک کارونه غواړي، خلک موږ تاسو لوټونه درکړي دي او تا موږ له کم کار وکړو، موږ له رسه نه دي کړي، موږ ته پن نه دي ملاو شي بدل شو بلا خج راځي سو کوئی ګنډلو مشین ډاله راکا شکرا تیرا کسرا لپخا کا شکرا ته وی دی بچو لمی کتابونه والا موږ سره پن نشته، موږ کم زین وکړو چې پن وینو بار سکړو کنه دا دوه کال شو ته پن نشته. ما شمان مراته په کوڅه کې ممبرې ممبرې وسره راوړلو موږ له دې سو وکړل.
د 2013 پوری په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ډانچه کې د ضلعو تحصیلونو او کلیو په کچه بیل بیل بلدیاتي نمایندګانو، خو په 2019 کې د مقامی حکومتونو په قانون کې بدلونونه وشول. اوس مقامی حکومتونه د تحصیلونو، کلیو او گاوند په کچه دي. په جنا پارک پیښور کې د احتجاج لپاره راغلي د بنو د یو کلی چیرمین جانان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مالی پانګو د نشوالي او د اختیاراتو نه لرلو په وجه یې تر دې دمه په سیمه کې هیڅ د پرمختګ کار نه دی کړی او د سیمې خلک ترې ډېر توقعات لري.
نو بس دغه مونږ د خپل حق غوښتلو لپاره دلته لوکل ګورنمنټ چې څومره معیاران دي چیرمینان دي هغه راغلي دي، او مونږ دوه کاله تیر شول اوس پورې مونږ ته یو پیسې ګرانټ ملاو نه شو. دا خو په خبر ته راغلی یو صوبائی دارالحکومت ته زمونږه او بس دلته ناست یو اوس مذاکراتو دوپاره وزیر اعلی غوښتي دي زمونږ مشرانو راغلي دي. بس انشاءالله بس هغه چې کوم حکم کوي خو چې سو پورې مونږ ته خپل حق راکړی نه دومره پورې به مونږ دلته ناست یو کېدې شي چې دینه بعده مونږ روډونو ته وځو.
تاکل شوی وا چې د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پښتونخوا د جنوبی قبایلی ضلعو او مردان پیښور ملاکن او هزاری ډیویژنونو ټول بلدیاتی نمائندگان د خیبر پختونخوا د وزیرالا سیکرټریټ مخی ته احتجاجی پرلت ووهي، خو د وزیرالا او نورو صوبایي چارواکو د وفد سره د کامیابو مذاکراتو وروستو دوی خپل احتجاج وځنډولو او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ارشد حسین شاه دوی له یقین دهانی ورکړه چې زر تر زره به د خیبر پختونخوا بلدیاتی نمائندگانو ته ترقیاتی بودیجه جاری کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غواګي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت جنرال کونسل لوی په تیر کال کې د سند صوبې لزندانو سباندې 3000 افغان کډوال خوشی شوي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. عبدالجبار تخاری مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې 1400 هغه افغانان چې اسناد او په پاکستان کې کورونا درلودل هم لزندانو آزاد شوي دي. په ورته وخت کې له زندانونو ځینې آزاد شوي افغانان او د بندیانو کورنۍ ادا کوي چې پاکستانی پولیس په زندانونو کې له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي، خو پولیسو په وار وار دا تورونه رد کړي ول. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15مه له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15مه شپږ 500 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3000 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشی شول. په تیر یو کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې خوشی شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. همدارول پتی رو دو میاشو کې 1400 کډوال چې په پاکستان کې کورونا او قانوني اسناد درلودل خوشی شوی او کورونو ته لیگل شوی دي.
د خاغلی تخریب او وینا اوس هم 365 پندستانه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادگار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پختونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته لیگل شوی، د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړی د پاکستان له زندان څخه خپل ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسي وکړه
چې سمون سره پیسې یې هغه مونږ نه واغس او ال زندانی کړو. دوه ټیم سم ډوډیم دی نه راکړې. کوم زنانه چې پولیس یې هغه فضل مو زیاته کو خو سره مشمان سره کوم انسان دی انسان په نظر هغه نه ګوري. به مونږ دې پر ریپورت کړو.
رومان وايي هغه داسې مهال افغانستان ته راولې گل شو چې هر څه په پاکستان کې پاتې شول. نو موړه یې دا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو لوري ور سره ناوړه چلان شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډواله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ورورې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزی منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزی منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي، پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زندانی دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و، خپل هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشی شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کشمیر بندیان د اسنادو د نه درلودو ملا د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان وو. ایران په 9 میاشتو کې شاوخوا 300 افغان بندیان خوشی کړي او افغانستان ته سپارل دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې، تر اوسه یې شاوخوا 500,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي دروانه غړې نمې برخې ته راورسېدو. تاسو ته یو څو خبرونه مهمه برخې ویم. د ماورای عدالت وژنو خلاف د لادرکه کړچو بلوچستان د خپلوانو لانګ مارچ لړ ډېر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوه دي. په ډېر اسماعیل خان کې د مشال رادیو خبريال وای لاریون تیر شپه له بلوچستان صوبینا ډېر اسماعیل خان ته رسیدلی بو او نن سهار د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر علي وزیر او د منظور پښتین مور او پلار هم ورغلی وو. د لنګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوچستانو د پیدا کولو د بلوچستانو د گرفتاری او تختمن لړۍ د بندولو او په تربت کې د څلورو بلوچستانو د وژنې د پلټونو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د 2024 کال د فروری 8 نیټه د انتخاباتو لپاره نن د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیل شوه ده. د ټاکنو د کمیشن د مهالویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټیکټونو ترلاسه کوونکي کسان او عوام د میران کولی شي د دسمبر تر 28 پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته وسپاري. پښتونخوا ملي امید ګوند د دسمبر 15 د بلوچستان په ګڼ مشتو پښتون مشتو سیمو کې د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړه. مظاهره په داسال کې شوې چې یاد ګوند مشر محمود خان چغزي د دسمبر پر 9 په چمن کې روان پرلت ته د وینا پر مهال ویلو کې حکومت د دسمبر 15 پورې د پرلتوال غوښتنې ونه مني نو دی به د بلوچستان په ټولو پښتون مشتو ضلعو کې احتجاجي مظاهره کوي. دوی په چمن پولا د پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکول غوښتنه کوي. حکومت وايي د امنیت ټینګښت او د قاچاق مخنیوي لپاره دا شرطونه اړین دي. او اوس لږمنې سره سم درته ونې خبرونه د مشال ترانه لاندې بحث لرو. تیرونه د خبر پښتونخوا په د اسماعیل خان او ټانګ ضلعو کې په فوجي او پولیسو د وسلوالو بریدونو ځای خلک اندېښمن کړي دي. دا موضوع نن په د مشال ترانه لاندې بحث کې چېلو د نن ورځې د مشال ترانه لاندې بحث داوود خټک کوربه دی او میلمانه ورسره ارشد یوسفزی او لحاظ علی دي.
د مشال ترانه لاندې
اوریدونکو ستړي مشه د نن ورځې د مشال ترانه لاندې 19 بحث کې داوود خټک در سره يم. د نن ورځې د بحث موضوع د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د وسلوالو مخ په زیاتیدونکو بریدونه او د ځایي خلکو اندېښنې دي. په نننی بحث کې له پیښور دوه خبريالان لحاظ علي صاحب او ارشد یوسفزی صاحب را سره برخه اخلي. تاسو دواړو ته خیر اغلاست وایم. لحاظ علي او ارشد یوسفزی له اوګدی مدیره هيسي د امنیتی وزي او د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټینګ کوي. لحاظ علي صاحب اول ډیر اسماعیل خان او بیا ټانګ په یو اونۍ کې دوه بریدونه او هغه هم د پوز او په پولیسو خلک د امنیتی حالاتو په اړه اندېښنې لري. دې دواړو بریدونو ته په کتو تاسو امنیتی حالات څنګه ګورئ؟
ډیره زیاته مهرباني داوود خټک صاحب. یو خدا دی چې تاسو وختي او خبره وکړه. یو خودکش حمله کې رټول نه زیات کم کسان چې مړ شوي وو هغه د خیبر پختونخوا د پیښور په پولیس لاین کې په شوي خودکش حمله کې وو. په کوم کې چې و 87 کسان چې کم ده هغه په حق رسیدلی وو. نو دا د دې کال د شروع یعنی تاسو پته و د جنوري په 3 هفته کې دا واقعا مخه تراغلی و. په بیل هغه نه پس کومنګ وګورو پر له پسې دا رنګ کاروایان کیږي او تاسو چې څنګه د درابن او د ټانک ورکړل د ټوټک چې تاسو پته دا چې مخکې به عمومي توګه عوامي ځایونه پر حق کېدل. دا عوامي ځایونه د حق کېدو مقصد دا بازارونه باندې حق کېدل په مارکیټونو باندې حق کېدل. په دې وخت کې د دغه ځایونو په ځای باندې سکیورټي فورسز چې کوم دی په حق کېږي. تقریبا د 13 دوه نواله تر 3 کالو پورې دا وسلوالو ډول خپل استراتیجی بدل کړی دا بجای د دې چې دوی عوامي ځایونه په دغه کې په کم د وجه نه چې د عوام په زړه کې د دوی خلاف نفرت نور هم سیوا کیږي نو هغوی د دې کاروایي لپاره متبادل طریقه دا وکړه چې هغوی سکیورټي فورسز په دوه درېو طریقو سره په هغوی حمله کوي. په پولیس سټېشنو حمله کوي، په پولیس لاین حمله کوي او د هغوی هدفي وژنې کوي. دا د وخت کې د دوی ستراتیژي دا په هغې باندې روان دي او څومره کسان دي په هغې باندې بیل بحث کېدای شي. خو چې تاسو کوم دا دوه حادثو ته په نښه وکړه، د دوه حادثو کې به صرف دا ویم دې کې یو حادثه چې کومه ده په ترابن کې شوې ده چې په کوم کې په یو خودکش حمله کې 23 چې کوم ده فوجیان وجلی شوي دي، هم په دغه ورځ باندې په کلاچی کې 2 نور فوجیان وجلی شوي دي، او تاسو ته پته ده هم په دغه ورځ باندې په کوربه کې یو بل حمله شوی و، په هغه کې یو فوجي چې کوم ده وجلی شو. همدارنګه شپږیش کسان چې کوم ده صرف د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع کې وشتلی شوي. جنوبي ضلع والی دا ټول نه غټ سوال پورته کیږي چې جنوبي ضلع والی منګو ګورو د پاکستان کې چې کوم د وسلوالو ډلو اولنې تحریک طالبان پاکستان تنظیمي نه هم تاسو پته ده د جنوبي وزیرستان نه جوړ شو، او دغه جنوبي او شمالي وزیرستان دغه مختلف وسلوالو ډلې د پاجمړ مومندو خیبر ورپسې چې کوم ده د کورمې د اورګزو د ټولې وسلوالو ډلې یو ځای کړلې او د ځان سره دلته مرکز جوړ کړ. دې وخت کې تاسو پته ده چې په سوات کې په دیر کې د ملټري اپریشن په نتیجه کې دغه وسلوالو ډلو ته هغه رنګ زینه نه ملاویږي څرنګه زینه چې دوی ته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه د انساني وسیلو په شکل کې یا د زینو په شکل کې ملاویږي. چې دې وجنه هغوی که موږ وګورو نو پټانګ، دیر اسماعیل خان، لکی مروت، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اپر او لور او ورسره ساحه پورې په
لحاظ صاحب دی تر ازم که بالکل لنډ رہتا وای بیا به ارشد صاحب تر ازم یو پختنی تا خو کدا رہتا وای چې دا تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې وسلوال د یعنی ولسی وګړو په ځای باندې اوس پوز او پولیس په نخه کوي، آیا د پولیس په مورال ستاسو په خیال کې په دې باندې کوم بد اثر پریوزي؟
ګورئ، پولیس مورال باندې کا اثر پریوزي ځکه یو خدا ده چې د عام سړي په شان دغه خو ډیوټي نه ده، هغوی به ډیوټي کوي که دغه موخه وي که بد وي، ځکه چې هغه د دې کار تنخواه اخلي. خو په دې ټول عمل کې هغه همیشه دا یو ګیله کوي چې موږ سره هغه وسله نشته، موږ سره هغه د جاسوسۍ آلات نشته، موږ سره هغه انفراریډ کیمرې نشته، یا موږ سره هغه نایټ ویژن ګوګلز نشته کوم چې په دې وخت کې د وسلوالو ډلو سره دي. د دې وجنه که موږ ګورو په محدوده پیمانه باندې تقریبا د 500 تر 1000 روپو پورې پاکستانی روپو کې دغه وسله یا دغه سیزونه مختلف ضلعو کې اخیستل شوي دي، خو ټول پولیس والو سره دغه سامانونه نشته.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې پولیسو ته د ټریننګ او د نوي وسلې چې کومه وسله د وسلوالو سره د هغې ضرورت دی. ارشد یوسفزي صاحب، تاسو څه فکر کوئ که وسلوال بریدونه همداسې روان وي نو د حکومت او پوز نوی تګلاره به سوي، خاص کر په دې حالاتو کې چې څنګه چې لحاظ صاحب اشاره وکړه دې خبرې ته چې د پولیسو سره نوی وسله هم نشته او دې ته ټریننګ ضرورت هم دی، نو تګلاره به سوي د حکومت او د پوز؟
مننه داود صاحب. لحاظ صاحب خبر بالکل تایید کوم چې زموږ د پولیس او د فوج سره د فورس سره هغه وسله نشته، هغه اکوپمنټ نشته چې کوم ګیجټس موږ یادو کوم شیان چې دې وخت کې ترهګرو ته موجود دی میسر دی، او هغه هم دوی ته کوم د افغانستان د حالات په تدو نه بعد د امریکې یا د ناټو د فورسز نه پاتې شو. یو خو دغه خبره ده چې ټریننګ نشته دی، هغه هم ته کې وسله یا اکوپمنټ نشته دی، خو که موږ وګورو د پولیس او د فورسز مورال اوس هم ډېر اوچت دی. زه دغه ویلی شم ځکه چې باوجود دغه کمزورو هم دوی لګیا دي مقابله کوي، خو اکثر خلک دا ګیله کوي په دې پولیس کې هم په فورسز کې هم او نور چې کوم خلک پوهیږي په دې واقعاتو په دې حالاتو باندې، هغوی دغه فکر کوي چې اپروچ زموږ د مشرانو د ملک سیاسي وي که نور وي کوم عسکري مشران وي، دا هغوی تر دې دمه پورې هغه څه نه دی څنګه چې پکار دی. یعنی کې جینوین سنسیر افرټس نشته دی. اول خو تر دې دمه پورې دا احساس نه و چې دغه مسله د لاس نه وځي لګیا ده، د حالات داسې خرابیږي، اوس که احساس شوی هم دی بیا هم هغه شانت کې طریقه باندې دا نه ټاکل کېږي که موږ په زور باندې په طاقت باندې مسله حل کړو، نو دغه سوچ زه نه ګڼم چې صحیح دی.
تاسو لکه چې تاسو دې خبرې ته اشاره کوئ چې یعنی په زید دي چې په زور باندې دا هم مسله حل شي، خبرو اترو ته تلل پکار دي؟
بالکل، ځکه چې زور هلته کېږي تاسو کوم خپل دشمن معلوم وي، چا سره تاسو مقابله کوئ هغه چې یو مقام باندې وي یو ټکانه تاسو بل شی حمله وکړي بدله به واخلي. دلته کې مقابل چې څوک دی هغه نه دی معلوم چې په کوم ځای کې پټیږي، د هغه سترانګ هولډ کوم ځای کې دی، په کوم کلي کې دی، په کوم علاقه کې دی، ځای په ځای خواره دی. بل لحاظ صاحب یو سست اشاره وکړله چې کوم موډ استه ده حملو دا طریقه ده هغه تاسو وګورئ نو ډېر کم داسې واقعات شوي، دوه درې خو غټې غټې واقعې وشو چې یو منظم کاروایي وشي، په یو ځای باندې حمله وشي، هلته کې ډېر عسکري پرسن لاړ شو، کاروائی کی خو اکثریت حملو یا خو ٹارگیٹ کلنگ وی پٹ پنا حملو شی یا اغمو چے ورتا وی ہٹ اینڈ رن نو پولیس والا ولاڈ وی ال تک حملو شی او موٹر سائیکل باندې یا ہر سنگ طریقے وی اغه کسان سو چ حملہ کی اغه فورن رک شی
یعنی حملو شی او سڑے دا اغه زین غائب شی لک سنگ چ کم گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس دی تاسو دوڑو لحاظ سے او ارشد سے تاسو دوڑو ډیری مهمې نکتی را اوچتی کی خود غواړم تاسو دواړو ملمنو پام تر ټولو مهم اړخته وګرځوم او هغه حالات ته پکتو د ځای خلک او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د جنوبی او قبایلی ضلعو د خلکو اندېښنې او غوښتنې دي نو د سیمې خلک څه غواړي یعنی راځي چې په ګډه واورو د سیمې د خلکو سره زموږ خبریالانو څه خبرې کړې دي او د دې امنیتي حالاتو په اړه هغه دا راپور تاسو ته در وړاندې کړو
حکومت نم دا غوښتنه ده چې امن راشي او داسې پیښې نه راځي په دې سره حکومت هم ډېر سره په تکلیف وي خلک ډېر سوچ پې بازار بند وي علاقه موږ ډېر په تکلیف حکومت هم دا غوښتنه ده چې امن راغله
دربن کې مثال دغه سالا سر شروع نن دومره درې مورز دا ټول د شهروال سره پریشان دي او دا سکول کې دا ماکاوت ولا او جان هم ډېر شهیدان تو کې زخمیان هدي تو او کاروباري لیول باندې ټول هر شی بند دي خلک نه دراغلي او سره نه دي دکانونه کورونا دا ټول سره خراب شوی دي دغه ما کې سره فلال څه په دربن کې ډېر سالا سره ټیک نه دي
دا خلک ډېر تنگ دي او د دې د سمخ نیونه وسی ټیړلنګ شو خلکو نقصان نه وسول دکان نه لنګ وسول دوه خلکو د مخ نیونه وسی او خلک ګمن غواړي سعید په مندالته ځوان تیری درابن ډیر غریب ملک ده ډیر هغه ملک ده دا بد نه خوښی که خلک د امن خوښی امن پسند خلک دي
حضرې صاحب تاسو واورېدل چې خلق د امنیت په اړه اندېښمن دي د دې وړاندې په 2014 کې د وسلوالو ضد اپریشن شوی او له قبایلی سیمو لکونه خلک به کور شوی تاسو څه فکر کوي چې امنیتی حالات همداسې وی لکه څنګه چې اوس دا وزر روانه ده نو آیا دا امکان شته چې دلته به یو بل پوزي اپریشن کیږي
داود خټک صاحب لومبه بل تاسو هم چې یو اپریشن چې څنګه تاسو په تیر وختونو کې شرایې لکه زمونږ په سیمو کې لومبیا اپریشن تاسو پته ده په باجوړ کې اپریشن شیردل په نوم شروع د کوم په نتیجه کې چې د باجوړ او د مومند خلکو دغه علاقو نه واپس راوستل شروع په تاسو پته وا په خیبر کې اپریشن نو شو په سوات کې اپریشن راه نجات او بیا ورپسې راه راست چې کوم ده په جنوبی وزیرستان کې بیا رد الفساد دا رنګ په مختلفو نمونو اپریشن نشي خو هغه وخت تاسو پته ده زمونږ ډیموګرافیک پوزیشن بدل زمونږ د جغرافیایي پوزیشن چې کومه داسې نه هغه وخت کې د قبایلی علاقو انتظامی پوزیشن دا ممکن نه دا وخت کې قبایلی علاقې هغه د خیبر پختونخوا برخې دي د دې وجنه الته اوس پولیس دي الته عدالت دی هغه علاقې دا رنګ د ماضي په شان شړول چې کوم دی هغه ممکن نه ده خټک صاحب زموږ تاسو سره
تاسو اشاره وکړه چې د کوم وخت نه چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا باندې ورګړې شوې دي
بالکل دا نه پس دا ځکه ممکن نه ده چې هغه اوس یو انتظامی بندوبستي د پېښور په شان ضلع کې هلته هم هغه انتظامی بېشکه هلته عمله کمه زیاته په دې بحث بیل کېدي چې خو دا شته دی د خټک صاحب تاسو ته پته وه د ټي ټي پي شورو چې کومه وه دا د شمالي جنوبي وزیرستان نه وشولله او دوی ابتدا کې چې کوم ټارګېټنګ وو هغه خلکو همدردي حاصلولو بیا د هغې لپاره هغوی د هغه وخت عدالتي نظام یو قسم له چیلنج کو بته اوس پته وا داسې سواد تراله او په سواد کې خاص کر د مومندو باجوړ او د سواد طالبان دلته د عام خلکو په لوی پیمانه باندې وژل وکړل یعنی دوی د دې ملکانان ورل دوی د دې عام خلک چې څوک د دوی مخالف وو هغه په نه حقلل یا هغه خلک چې د پولیس سره ستاسو تعلق وو هغه په نه حقلل د دې وجنه د عام خلکو په زړونو کې د دینه نفرت پیدا شو او چې کله ما د محسود طالبانو سره خبرې کړې نه وی چې د سواد طالبان من بوار کوار پی کړو چې تاسو د لاسا زموږ خلاف چې کوم عوامي نفرت ته غوسه د وجه نه دی مونږ چې کوم دی خصوصي ټارګټینګ کوو مونږ به فوج یا هغه کس وشته کوم چې بیخي زموږ په مخه تراته خو تاسو خو عام ځین نه لکه دې تاسو په تر په پیښور کې په خیبر بازار کې دماکه شوې ده
بالکل
دې پیښور کې په پیپل منډۍ کې دماکه شوې ده دې پیښور کې د کوټ مخامخ دماکه شوې ده پدی پہ خبر کے تو گورا دسکلون بار دھماکی شوی
او پدی کے زیادہ دیکھ زیادہ زائی دیکھ زیادہ زائی خلق یعنی عام خلق
او ذاتی ددی وجنا دغه وسوال دلو خلاف نفرت ډیر زیات شو ګورې تاسو ته پته و چې کلم طالبان راغلیو حقوی د خلکو ماس سپورٹ چکم د گراؤنڈ حاصل کړو پدی وجہ سے کړو چې موږ پدی نظام کې اسلامی نظام راوړو من با تاسو ته انصاف تاسو په درشل درکو من با هغه کی سونا چې په کلون نه هر کی هغه بدل من په ګډو کې
هغه ډیرو بخې
یو زو خبر ختمه کوي تاسو کوي د دې نه پس کوم دې کله دارنګ کاروایان شروع شي نو د خلکو په زړونو کې یاره طرح کار شو خلکو د طالبانو سره ما سپورټ چې کوم هغه ختم
له سه کلن رته وای چې ما چې څنګه پښتنه وکړه چې آیا په دې حالاتو کې یعنی داسې حالات چې اوس روان دي دې ته په کتو سره آیا تاسو ګورئ بالکل کلن رته وای چې اوس یو بل پوزي اپریشن ته لاره هواریږي
بالکل اپریشن نه کیږي کوم اپریشن چې کیږي هغه به انټیلیجنٹ بیسڈ اپریشن کیږي یعنی په مختلفو کلو په احرادو پورې کیږي شي خو ټول ضلع ټول تحصیل کې بعد ماضي کې څنګه نیولی کېدلو په میراشا کې به ټوټل اپریشن په باجوړ کې به تاسو پته په سلالو په دې علاقو کې به پورا اپریشن هغه اپریشن دی وخت کې
یعنی ستاسو مطلب دی چې دا یعنی د استخباراتو په بنیاد باندې بدلته یو اپریشن کیږي د انټیلیجنس په بنیاد باندې خو یو لوی اپریشن لکه څنګه چې په 2014 کې ضرب اس په یا شیردل چې تاسو ذکر وکړو یا د سوات والا راه راست تاسو ذکر داسې بنی ارشد صاحب د خلکو لخپلو کور تاسو څه فکر کوئ چې آیا لوی اپریشن به د دې په زید باندې اوشي کونه او بیا په داسې حالاتو کې چې د خپل خلکو لخپلو کورونو او کلو د بیکوره کېدو یا بې ځای کېدو دا سلسله له 2008 نه روانه ده لحاظ سه ورته ذکر اشاره وکړه لکه تیرا شوا باړه شوا سوات شو کورم شوا بجوړ شو اورګزی ورزستانونه د دې بیکوره کېدو له وجې د خلکو په ولسی ژوند او اقتصاد باندې که تاسو وګورئ نو ډېر بد اخیز شوي خو که ستاسو په نظر یعنی که تاسو دا فکر کوئ چې اپریشن به کیږي اوس که یو وار بیا د وسلوالو ضد اپریشن کیږي او دا خلک بیکوره کیږي ځکه ډېر خلک اندېښنې لري نو د دې نتایج به څه وي
داود صاحب اول خبر خدا ده چې زه هم دا سوچ لرم چې اوس ماس یا گرانڈ اپریشن نشي کېدلی هغه ډېر وجوهات دي څنګه لحاظ صاحب اشاره وکړه خدا غي نه علاوه یو بل مسله هم ده چې پاکستان یا زموږ افواج هغه فائنانشل یعنی د پیسو طاقت اوس لري چې اپریشن به وکړي شي کنه په ټول علاقه کې ځکه چې مخکې خو د ترهګرۍ پر ضد باندې امداد را تر نورو ملکونو نه اوس هغه بند شوی دی مخکې په افغانستان کې هم جنگ روانو 2021 نه اوله پورې نو هغه حالات اوس بدل شوي دي اوس په څوک هم دغه کومک نه کوي موږ سره زه فکر کوم چې په دغه وجه باندې هم آپریشن نه دی ممکنه دویمه خبر دا ده چې په آپریشن کې چې کوم خلک اغیزمن شوي دي هغه اوس هم بلا خلک د 1300 کال راهسې بېکوره دي دغه خلک اگر چې دوی ته یو فایده خو دغه وشوله چې دوی د هغه کلو نه د هغه علاقو نه چې کوم ځای کې دوی ته د دنیاوي سهولیات ډېر فقدان او ډېر کمی و هغې نه ډېره ووتل ډېر ماشومان داسو چې هغوی تعلیمونه میلاو شو د ځینې خلکو کاروبارونه د مخکې نه بهتر شو خو که موږ ورته وګورو په غټه کچه باندې اوس هم بلا خلک لا تر دې دمه پورې خپل هغه حیثیت ته هغه حالت ته واپس نه دي راغلي کوم چې دغه اپریشنونه یا د جنګونو نه اول وو
یعنی خپلو علاقو ته واپس نه دي تللي
علاقو ته تلونه علاوه هم چې کوم خلک واپس شوي دي هغوی هم اوسه پورې فاینانشلي اقتصادي طور باندې په خپلو خپو نه دي ولاړ د هغوی کاروبارونه چې کوم ځپلی شوي وو د چا چې کوم باغونه یا فصلونه یا نور کوم کارونه هغه له اوسه پورې چا هم بحالی نه دي هغوی ته ملو شوي دغه یو نقصان بیا هم مخې ته راتلی شي کله هم چې خلک بې کوره کېږي نو دا خبره ورسره تړلی شوي
او دې باندې دغه خلک چې دي وخت په وخت باندې دي په پېښور کې یا خپل وزیرستان طرف ته دي وخت په وخت باندې مظاهرې هم کړي یو پښتنه زه تاسو دواړو نه غواړم چې یو پښتنه زه بله وکړم هم څنګه چې لحاظ صاحب وي یا څنګه چې تاسو وي تاسو دواړه په دې یو خبره باندې متفق یې چې یعنی یو بل پوځي اپریشن په لویه سطح باندې لکه څنګه چې دینه مخکې اپریشن نشوي هغه امکان تاسو ته ډیر کم په نظر باندې راځي خو دلته یو خبره هغه دا ده چې کپوزی اپریشن نه کیږي او یوازې د وسلوالو په ضد د استخباراتو په بنیاد باندې دا عملیات کیږي نو آیا دا ممکنه ده چې د وسلوالو دا یعنی حملی چې دی دا خود مخکې نه ډېرې زیاتې شوې دي ډېرې زیاتې منظم دي او په خاص توګه دي اوس پولیس او فوز یوازې یوازې په نخښه کوي آیا د استخباراتي اپریشن په وجه د استخباراتي عملیاتو په وجه باندې په وسلوالو باندې کابو منتل دا یو آسان کار دی کې دیشي ممکن دی نه ممکن لهاسب کا اول تاسو وایي او بیا به ارشد صاحب ته ورشو
زما په خیال باندې بالکل ممکن نه خودی تربا یکسوئی پکار یو خدای چې دی وکه پاکستان په مختلف محاذونو پلو کړی دی زمنګ فوج دی وکه د ملک د اقتصادیاتو د پاره هم لګیا دی زمنګ فوج دی وکه د حکومت په جوړولو کې هم لګیا دی زمنګ فوج دی وکه د نان کسٹم پیډ گاډو په ختمولو کې هم لګیا دی زمنګ فوج دی وکه د بے کوم غیر قانوني افغانان دی داوی د لیګرو عمل کې هم لګیا دی اور زمنگ فوج دی وقت کی دی آپریشن کی ہوم لگ جا دے نو دا یو نہ دے دی بلا محاذو نہ دی تو اس تخبل پتہ دا دنیا مختلف محاذو نو مانے کا تاسو گو رہی دا محاذو نہ بعد دی سائٹ تکول پکار یو خدا دے چیزی وقت کی پا ملک کی پولیٹیکل گورنمنٹ شتا دے نا نگران حکومت دے فوج چی کم دے یو قسم دے حکومت اگا سہارا مغاز دے عام انتخابات زر تر زر دی وشی فوج دے واپس دا خپل ڈیوٹی چی کم دے دا دیو کی حکومت دی اوی ته مکمل بیکنگ ورکی
لحاظ ستاسو مطلب دا دے ستاسو مطلب دا دے چھ پالیسی چھ دا اغا پا یو نکتہ باندی ندہ والاڑا
یو نکتہ زکر ندہ والاڑا چھ اوی تا اس تمہو گئے لے چھ زمان دا ملک نور ادارے دا بعد امرغا کمزوری دی یا کمزوری ساتلی شوی دی پا دی یو بل بحث کے دے چھ خو دی وقت ما تا اس تمہو گئے چھ دا پینزش پک محاذ دے وقت دا فوج سارا لگیا دی او اوی کلاو کڑی دی باندے اوی تا با یکسوی پکاوی تو تا سو گور پتا را دغه چرته چې تاسو ناستے پدی یورپ کې آئرش ریپبلیکن آرمی وا دا هغوی سره خبرې اترې هم کېدلې د هغوی خلاف آپریشن هم کېده دغه کار هم وشو بیا تاسو ته پته ده په سریلنکا کې د تامل سره چې خبرې اترې هم کېدلې د هغوی خلاف آپریشن هم کېده خو دې وخت کې د بده مرغه زمون فوج په مختلفو ځایونو کې تقسیم دی زمون سیاسي تاسو خپل په طرف هغې باندې تاسو رپورټونه وغیره راځي زما په خیال باندې انټیلیجن پیس خو سترانګ ډیټا پکار ده دغ تنظیمونو لپاره زمنګ دا کم ازغن تار چې په بارډر لګیدل دي هغه تا پکار دي د افغانستان سره دو ټوک لهجه اپناول پکار دي او داسې لهجه چې پاغي کې نفرت نه وي پاغي کې جوائنت سټریټجی وي چې تاسو
یعنی خبرې اترې تاسو مطلب دی چې د خبرو اترو د لارې د غي سره دا مسله
کوم خبرو او داسې خبرې اترې نو چې څنګه په ماضي کې شې وي چې پاغي کې وسلواله ډلې د کمزورې کېدو په ځای باندې مضبوطی شې وي زکه به ویل لري چې دی وخت کې داسې عمل پکار دی چې مین سټریمینګ پکار دی د کوم خلکو چې هغه نه کیږي بهشکه په دې باندې به ټکونه هم کیږي او د هغه وخت حکومت لري تاسو پته ده فوج زه بیا ګڼم فوج چې کوم دی هغه آپریشنل ډیوټي کولی شي خو تاسو پته ده چې کوم سټریټیجیک ډیوټي کوي هغه به زمونږ منتخب حکومت کوي پالیسي به حکومت جوړي
یعنی ستاسو مطلب دار چې یو سیاسي تګلاره پکار ده ارشد صاحب تاسو څه فکر کوي چې آپریشن حل نه دی نو ستاسو په نظر کې حل څه دی
جی لحاظ صاحب آپریشن حل تک لږ حد پورې کېدی شي خو اې یو مسله دا ده چې تبلیغات څنګه منکټی شي هغه منفی تبلیغات کم چې دا فوج خلاف یا دا پاکستان دا عسکر خلاف استعمالیږي او کم دشمن دی یا ٹی ٹی پی یا نور خلک هغه په خپل فائدہ کې په خپل مفاد کې په خپل امیج بلډینګ کې استعمالوي هغه به څنګه منکېږي اول خدا دا وختي په یو سوال کې دغه پوینټ پاتې شو چې تعلیم ډیر زیات ځپل کېږي په داسې حالاتو کې او هم داغه د وجه اوس کوم وګورو په وزیرستانونو کې یا په ټول قبایلی سیمو کې چې کوم قبایلی زموږ ځلې دي په دې کې تعلیم ډیر کم دی نو هلته کې منفی تبلیغات ډیر زر اثر کوي خاص کر په نوي کل کې په ظلمو کې تر کوم پورې چې دغه سره حل نه پیدا شوی تر کوم پورې چې دغه نوي کاونټر شوی نو زه فکر کوم چې صرف آپریشن حل نشي کېدلی او څنګه لحاظ صاحب یو ډیر اهم بلکې دوا زړو زموږ په خوا کې او کاستا د سریلانکا یا د آئرش ریپبلک د آرمی چې کومه خبر وکړه کله هم چې داسې حالات راغلي په نړۍ کې هلته کې د خبرو نه بغیر دغه حل نه دی شوی او دغه ډیر لنډ او نږدې مثال زموږ ګاونډي هیواد افغانستان دی هلته وګوره اوس د امنیت داسې حال دی لحاظ صاحب هم خبر دی تاسو هم خبر یې چې هلته کې فائنانشیل یا اقتصادي مسلې ډېر زیاتې دي د تعلیم هم مسله ډېر غټه ده خو تاسو چې چا سره هم خبرو کې د کابل نه بهر لاړ شئ کم کړي تا کم ولایت ته خلک په دې خوشاله دي چې امنیت دی نو چې کله په یو ملک کې امنیت راشي هلته کې بیا هر څه ممکنه ده هر یو ښه کار کېدی شي او هغې ته لاره دادی شي زما په خیال مذاکرات کول خبرې ته کول د دغه واحد حل دی
خو دا سوال ما ورسته د پرېښې خو تاسو د مذاکراتو خبره وکړه زه هم هغه د مذاکراتو خبره کوم ګورې لگا مود مخکې یعنی 2013 یا 19 یا شلم وو تاسو ته به یاد وي زمانه خو په دې کې د وسلوالو سره مذاکرات هم شوي په پټه او په ښکاره ور سره جرګې مرکې هم شوي دي خو بیا دا غی دا حل نی اوس هم خلق ام په اغه مذاکرات باندې خلق ټکونه کوي دی وای چې ام دا اغه مذاکرات په نتیجه کې کم چې د عمران خان په حکومت کې شوی لدین وړاندې دغه وسلوال واپس راغلو د افغانستان نه او دلته کې ځایونه ونی او دا نن چې کومه بد انتظامی او بد امنی روانه ده په پاکستان کې دا هم د اغه نتیجه ده تاسو څه فکر کوئ
کله چې په افغانستان کې طالبان په حکومت کې راغله اسلامي امارت جوړ شو هغه وخت نه د اگست 15 اگست نه تر د دغه کال د اخره پورې خاص کر د اکتوبر پورې دغه پولې آزاد وي ازغن تار کې موجود هم وو دومره کې سرویلنس نو چې خلک د خلکو تګ را تګ منع شوی وي په هغه وخت کې دغه وسلوالو ډیره فائده واخیستله او په ډیر زیات تعداد کې د افغانستان نه پاکستان ته راوړېدل هغه نه بعد چې کله مذاکرات شروع شو په اکتوبر 2020 کې د عمران خان په حکومت کې نو دوا یا سلور مثبت خبرې پای کې اگریشیو پای باندې ځوانو طرفونو نه رضامندی شوه خو یو طرف نوم ګیله راغله بل طرف نوم ګیله راغله دواړه سایډونو دا خبره پکې چې موږ خبره نه منل کیږي یا واک اختیار نه چا سره شته نو هغه کول نه غواړي یعنی تاسو کو فکر وکړئ نو ډیر حدا پورې پدې کې دا خبره مخکې تللې وي خو بیا کومونګه د افغانستان د اسلامي امارت دریس ته وګورو نو هغه هم دا خبره کوي چې د پاکستان طرف نه خبره پاتې شوله یا هغه چې کوم وعده کړی و چې کوم خبره باندې رضامندی شته هغه پوره نه کړی شوله دغه افغانونو بیا کومونګه واخلو نو دلته کې په پاکستان کې تر هغه نور هم طاقتمن شو چې کوم راغلی وو کوم تلار او کړی شو هغه بیا واپس
ارشد صاحب ډیر وبخه مونږ سره سلور منټه وخت پاتې دی نور زه تاسو دوړ ته یو منټ ته اخیری سوال د پاره در کوم تاسو دوړ د افغانستان ذکر وکړو له هغه صاحب کما ته په یو منټ کې تاسو وایي پاکستان نن سبا د افغان طالبانو طرف ته ګوت نیسی چې د بدمنی چې کوم دنه دار دی د وجه دا آیا دغه لار کې سکی دی شي له هغه صاحب تاسو ته وایي بیا ارشد صاحب تر اسم
ګوره یو خدای پاکستان ته دا پالیسی بدلول پکار دی پاکستان ته افغانستان خپل یو گاونډي ملک په حیثیت پکار دی سټریټیجک ډیپ په حیثیت ته نه دی کتل پکار دویم خبره دا ده چې هلته افغانستان کې دی وخت کې کوم حکومت جوړ دی لومبیا خو هغه د ډیپلوماټیک دا کوم نامز چې کوم دی یا کوم ایتکس دا غینه خبر نه دی نو هلته دا وی سره په تیر دو کال کې یم څومره حدا پورې خبرې کړې دي لکه په بارډر باندې صرف ویلکم ٹو پاکستان په بورډ باندې هغوی ډزې کوي بارډر باندې یا زمون د اړخه صرف په دې اړخ باندې ډزې کیږي چې تاسو به کمره نه جوړوي زما په خیال باندې د دې وړو وړو سیزون نه راوتل پکار دي او په یو سفارتي توګه باندې د افغانستان سره په لویه تګه باندې دا لار خبر پکار دي بل افغانستان یو ملک ګڼل پکار دي افغانستان یو سټریټیجک ډیپ نه دي ګڼل پکار سدی نه پاکستانی پالیسو ته راوتل پکار بل داود خټک صاحب مین نقطه چې زه بیا ویم د افغانستان مسله پاکستان ته پکار ده چې هغه د سیاسي حکومت ډرایوینګ سیټ ته کینی نه چالتا دی فوجی مشر سیټ باندې کینی او هغه د خاصه دی
صحیح ډیر مننه ارشد صاحب تاسو څه فکر کوئ تاسو په دغه حالات باندې په افغانستان د نن هم ژور نظر لري پاکستان ګوتی نیسی افغان طالبانو ته افغان طالبان څه کولی شي د دې ستونزې په حل کولو کې
افغان طالبان ډیر څه کوي شي داود صاحب خو څنګه لحاظ صاحب ذکر وکړو او تاسو هم وایي موږ هغوی ته ګوتې نیسو موږ خپله مسله وایي چې هغوی رله حل کړي دا هغوی ډېرې مجبورې دي او که په ښکارې نه وایي نو په دغه سیکرټ یا خفیه میټینګونو کې دې خبره بارها اظهار کړې دي چې دا خبره د خبرو لاره حل کېدی شي د زور د لارې نه زموږ دا تمه ده د پاکستان دا تمه چې نه په زور یې حل کوي کار څه کوي خو دغه مسله حل کوي زما په خیال خبرې اترې لار ده ډیپلوماټیک لار خپلول پکار دي یو پدې کې ډېر مهمه خبره بار بار ما خطر ازي هغه دا چې کله هم داسې خبره ترې کیږي نو ټول نیګوشیټرز کومې هغه دا وړي چې دا خبره په پرده کې وشي په کمپلیټ کانفیډنشیالټی کې وشي په د بده مرغه چې پاکستان طرف نه کله هم داسې مذاکرات کیږي نو هغه نه اصل خلک دوستو خبرې کې میډیا ته اول خبر شي او بیا پکې ډېر هغه خلک خبره ترې کوي خپل رائے ورکوي چې دې سر سکار نه وي نو دغه د خبره حل کولو په ځای باندې مثلا نور هم سیوا کوي کانفیډنشیالټی پکار ده کانفیډنس بلډینګ پکار دی او بل دا چې په یو بل باندې اعتماد پکار دی او گیو اینڈ ټیک په دې کې ډېر اهم دی
یعنی دا تاسو چې دوه نقطې راوچاتې کې چې هغه په یو بل باندې اعتماد دا تر ټولو زیاته او بیا یره تاسو ورکړه او راکړه چې ستاسو پریک دی سبا درته بل غاړه پریک دی نو دا غي په بنیاد باندې به دا مسله د حل طرف ته لاړ شي کتونکو د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سرته رسی ارشد یوسف زی صاحب او لحاظ علی صاحب دی دواړه په نن ورځې د مشال ریډیو په دې بحث کې میلمنو ساسو د دواړو میلمنو لحاظ علي صاحب ساسو او ارشد یوسف زی صاحب ساسو مشال ریډیو ته د وخت ورکولو ډیر ډیر مننه. بحث کې مو واوریدل چې وسلوال څنګه خپل فعالیتونه پر مخ وړي، حکومت څه کوي او خلک څه غواړي. د مشال ریډیو نور پروګرامونه تاسو ګورئ د مشال ریډیو فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب ته ورشي، الته تاسو دا بحث کتلی شئ. د مشال ریډیو یوټیوب خاص کر هغه لایک کړئ. زه داود خټک تاسو نه تر بلې اونۍ پورې اجازه غواړم. وختونه مو په خیر.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.